شنبه د سلواخي یول سما د جنوري یو دیر شمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شوې او د ماشام تر روبه جوز مش خبرونه په منځني صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي ک انټرنیټ ته شي مش په ازادي رادیو .com کې موندل شي روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد چی بر وړاندې کوم په تخنیکی چارو کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی السلام علیکم په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې په پکتیکا کې افغان چارواکي د مخالفو وسلوالو د وسلو د ډیپوګانو د نیولو خبر ورکوي او د پاکستان په سند کې د شیاو په یو جماعت کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر تر شپېتو زیات شو د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو د کابل په هوایي ډګر کې د درویو ملکی امریکایانو د وژنې تحقیقات امریکا پیل کړل د هلمند مدني ټولنې په لغمان کې د ملکیانو وژنه د افغانستان د دشمنانو کار وباله بولی او په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یو ماهر کس ووژل شو د خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزارت وایي هغه وسلوال کس چې د کابل په هوایي ډګر کې درې امریکایي قراردیان دادیان ووژل د ملي ورتو دریشي په تن کړی و او په ځوابي ډزو ووژل شوی دی د پینټاګون یا دفاع وزارت وایي جان کیربي پرون وویل د شبي حمله په اړه چې په نتیجه کې د البتکې درې ملکی مستریان ووژل شول چېړنې پیل شوې دي طالبانو د دې حمله مسولیت منلی او ویلې دي بریټ کونکي د دوی ملګری وو چې د پولیسو دریشي په تن کړی و جان کیربي وویل امریکا ته دا معلومات نشته چې په دې حمله کې د طالبانو رول تایید یا هم رد کړي د لغمان چارواکي وایي دغه ولایت ته ډیری وسلوال له نورو ولایتونو ورځي د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال لغمان ته له بیلابیلو درو څخه اوړي او هلته وراندکاري فعالیتونه کوي
کوم اطلاعات چې موږ ته را رسیږي په امنیتي جلسو کې په باس کېږي ډېرې داسې دي چې هغه د ګاونډیو ولایتونو څخه دې ولایت ته په کومې لارې چې دي د درو له لارې راوړي او دا وران کاری ته دلته خپل فعالیت ته ادامه ورکوي
په لغمان کې د پنځنبې پورز دوی بمی حمله وشوي چې لکبل یې شپاړس کسان ووژل شول او شپږ دیرش نور ټپیان شول بل ورته د هلمند مدني ټولنې په لغمان کې وروستۍ بمی حمله د افغانستان او دین د دشمنانو د سیسه وبلله د غټولنې په یو اعلامیه کې د جګړې لشکېلو غاړو غښتنه وکړه چې د ملکیانو خوندي توپ ته پام وکړي په لغمان کې د پنځنبې پورز دوه بمی چاودنه شپږ کسان ووژل او شپږ دشتنه نورې ټپیان کړل چارواکي وایي ډېرې تلفات ملکیانو ته اوښتې دي د هلمند مدني ټولنې مشرتابه په خپل خبره کړې اعلامیه کې د پیښو عاملانو ته د سختې سزا غښتنه وکړه د پاکستان په سند یالت کې د پرونی چاودنې د تلفاتو شمیر یو شپېته تنو ته ورسید دغه چاودنې د شکارپور شارګوټي په یو جماعت کې وشوه چې تر 15 ډیر پکې ټپین شوی هم دي د سند یالت د اطلاعاتو وزیر شیجر میمند وویل دا یو قوي چاودنه و
دی وای دا زوره وره چاودنه وا پولیس چارواکي د پیښې ځای ته ورسېدلی او په دې اړه پلټنې کوي چې آیا دا ځانمرګي حمله وا کنه چاودیدونکو توکي د غلطه ځای په ځای شوی وو
د جوندولا په نامه ډلې د دې حمله مسولیت منل دی وړاندې په روان خبري مجله کې د دې خبر تفصیل اوریدل شي د امریکا پوځي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د منځنۍ رتبې یو غړی چې په کیمیاوي وسلو کې مهارت درلود تیرونی د عراق په موصل کې د امریکا په یو هوایي حمله کې ووژل شو د امریکا مرکزی قماندانۍ وایي ابو ملک تیر شنبه ووژل شو دی د دې قماندانۍ په خبره ملک مخکې تر دې چې په 2015 میلادي کال کې په عراق کې لال قاعده سره ملګری شي د کیمیاوي وسلو د تولید په یو مرکز کې کار کاوه چارواکي وایي دغه وژنه به د کیمیاوي وسلو د تولید او استفادې په برخه کې د دې ډلې ظرفیت د لنډ وخت لپاره کم کړي په موصل کې د نړیوال ائتلاف بمباری تیرونی هم روانې وي دغه ائتلاف د اگست له اتمې په سوریه او عراق کې د دې سخت دریز ډلې پر اهدافو تر 2000 زیاتې هوایي حملې کړې دي ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بلونی اوکراین ته سفر وکړي د بهلته د اوکراین له حکومت څخه د امریکا ملاتړ په داسې حال کې څرګند کړي چې د مهال د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره جګړه اوج ته رسیدلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی وویل جان کیری د پنځنبې پورس کیف ته روان شي او وروسته به د جرمني په مونشن کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي دا سی اواز هم شته چې جان کیری شاید د سفر پلیټ کې ماسکو ته هم ورشي جنسا کی وای بیا په پام کې نه ده چې جان کیری دی مسکو ته هم لاړ شي. خوشای د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په جرمني کې د مونشن امنیتي کانفرنس پر مهال وګوري. جان کیری که چیرې روسیې ته ولاړ شي دی به لومړی عالي رتبه امریکایي چارواکی وي چې تیر کال د اوکراین د بحران له پیل راهیسې دغه هیواد ته سفر کوي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حاله مو مرزی احمد زی خبروي.
د سلام په وړاندې کولو سره قدرمنو اوریدونکو د هیواد سلوی خرونو د هوا حالاتو ته په کتو سره نن به په کابل او غزنی کې هوا تر ټولو سړه وي. په دواړو خرونو کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 3. هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 3. کندهار کې به آسمان نیم لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 1. مزار شریف کې به بیا هم آسمان نیم لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 6. او جلال آباد نسبت نور ښارونو بیا تود خودل شوی چې آسمان به لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه منفی 2.
دا ساجی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د پکتیکا په اردګون کې چارواکي د عملیاتو په ترڅ کې د مخالفو وسلوالو د وسلو د ډیپوګانو د لمنځه وړلو خبر ورکوي او د ولایت والی وایي
عملیات په دې ساحه کې تر اوسه هم په مخالفینو پسې روان دي.
د امنیت په اړه مو د لغمان د والی ویان هم راغولی.
عملیاتونه شوي دي، هر عملیات تر شایي البته لاسته راوړنې هم وي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم استرالیا ته د روانېدو پر مهال اجرایي رئیس تر هوایي ډګر بدرخه کړ. د کرکټ بورډ ویان وایي د روان خبرونه په روسي کې د استعمال شویو کمرو لوي او پلورون کې سره په کابل کې شغیدلې
ولاده د شیدا چې دا جاپان ناراضي نو مثال لاټ دي کنه زاړی دي مثال بوس استعمال شوی دي لپاره ارزان نه دي.
ساجی رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري. د پکتیکا چارواکي وایي د دې ولایت په هغو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې وسلوالو طالبانو پکې ځای نیولی و. د پکتیکا نوی ټاکل شوی والی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته تلفات اوښتي او زیات اندازه مهمات هم نیول شوی دي. سالم محمد صالح راپورت لري.
د پکتیکا چارواکي وایي دغه پوځي عملیات چې د بهرنیو پوځیانو هوایي بمباري هم ملګری و د دې ولایت په ارګون ولسوالۍ کې سوي دي. د پکتیکا والی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د وسلو ډیپوګانې جوړې کړې وې چې د عملیاتو په نتیجه کې له منځه وړل سوي دي. انجینیر عبدالکریم متین چې په وروستیو کې د پکتیکا د والی په توګه ټاکل سوی وایي چې د تازه معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو له هوایي بمباري څخه هم استفاده سوې ده چې په نتیجه کې د دولت ګڼ وسلوال مخالفان وژل سوي دي.
هوایی بمباری کړي او هلته مخالفین لمن ته وړي ولې دا چې څومره تعداد دي دقیق اطلاعات تر اوسه پورې مختلف نه دي رسیدلې. عملیات په دې ساحه کې تر اوسه هم په مخالفینو پسې روان دي تر څو چې موږ ځان ښه مطمئن کړو چې هلته نور مخالفین نشته.
پکتیکا روان المریز کال د لویو بمی حملو شاهده وه. تر ټولو وروستۍ د لیندۍ یا قوس په لومړیو کې په یحیی خیل ولسوالۍ کې ځن وژون کې برید و چې شاوخوا سلو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د همدې کال د چنګاښ یا سرطان میاشت په وروستیو کې بیا د ارګون ولسوالۍ په بازار کې یو ځن وژون کې برید شاوخوا نوي کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په دې ولایت کې د وسلوالو لخوا خال خال حمله هم کیږي چې کله ناکله ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړوي. د پکتیکا نوی والی وایي په دې ولایت کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو ټول مرکزونه لمنځه وړي او د امن د ټینګښت لپاره به په جدیت سره کار کوي.
په راپور کې مو د پکتیکا د والی څرګندونې د دغه ولایت په ارګون ولسوالۍ کې د عملیاتو په ارتباط واورېدي چې به یې ویل عملیات لا هم دوام لري. بل لور ته د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ پر اساس په ولایت کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. لسیم زموږ همکار داود تپان راپور لري.
په پکتیکا کې د خاص کیته کمانډان عزیز الله کاروان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې دوی د پخوا په څیر جدي امنیتي ګواښونو سره نه دی مخ، او د نورو ولایتونو په پرتله په ولایت کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی.
پکتیکا امن تر نورو ولایتونو چې زه یې وینم بهتر دی. زه تاسې چرته یو ټیکسي کې سپاره شئ، ارګون یو سرحدي ولسوالۍ دی، شکین یو سرحدي ولسوالۍ دی، تاسو کړی شئ چې تریغ لویا یو ټیکسي یو سلاچه موټر کې لاړ شئ.
نوموړی زیاتوي چې په دې ولایت کې د دوی پر ضد جنګیدونکي وسلوالې ډلې د مخامخ مقاومت ځواک له لاسه ورکړی دی، او په خبره په ټوله پکتیکا کې د وسلوالو مرکزونه او ګروپونه له منځه وړل شوي دي.
مستقیم موږ داسې ستونزې نه لرو چې دلته تعلیم موږ مرکز ولرو، دلته تعلیم موږ یو داسې ګروپ لرو چې دلته پات شي.
کاروان دا هم وایي چې په پکتیکا کې د امنیت د خوالي لوی لامل دا دی چې په دې ولایت کې د افغان امنیتي او ملکی ادارې ترمنځ همغږي زیاته شوې ده.
د پکتیکا رهبری د پکتیکا امنیتي ځواکونه یا اردو یا مطلب پلس د خپل منځ کې امنګي لرو.
دا د په خبره په دې ورسته کې د ولایت نوې رهبرۍ د سپارښتنو په اساس چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه لري لام کېدلې شي امنیتي وضعیت تر دې ښه شي. کاروان دا خبره په داسې مال کوي چې څو نه وړاندې د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې ځانمرګي برید نږدې سلو کسو ته مرګ ژوبله واړوله، او د چارو د کارپوهانو په خبره پرته د ځانمرګو بریدونو او سړک غاړې بمي چاودنو په تېرو شپږو میاشتو کې په دې ولایت کې د کومې مخامخ جګړې راپور نه دی ورکړل شوی.
خبری مجلع آوری
د لغمن چارواکي وایي دغه ولایت ته ډیری وسلوال له نورو ولایتونو ورځي او هلته تخریبي کارونه کوي. د لغمن د والي ویان سره د ځواک ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو وسلوالو د نیولو او په نقشه کولو لپاره تدابیر جدي کړي دي. په لغمن کې د پنځشنبه په ورځ دوی بمی حمله وشوې چې له کبله یې شپاړس کسان ووژل شول او شپږ دېرش تنه نور ټپیان شول. چارواکي وایي ډیری مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتې ده. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک د مرکې په پیل کې سالم محمد صالح ته وویل چې ټولو کشفي او امنیتي ادارو ته ځانګړې سپارښتنې شوې چې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي.
د والی سره امنیتي جلسه راغوښتي وه، په دغه جلسه کې ځانګړې سپارښتنې وې چې د هغې تر څنګ ټولو امنیتي او کشفي ارګانونو ته دا سپارښتنه هم وه چې خپل تدابیر لا پسې جدي کړي تر څو د داسې پیښو مخنیوي وړاندې تر وړاندې وشي.
په دې وروستیو کې په لغمان کې نامني زیاته سوې ده. دغه وسلوال دی ولایت د نورو ولایتونو څخه ورغلي، خپل ځایي وسلوال دی د نورو هیوادونو څخه راغلي. ستاسو معلومات په دې برخه کې څه وایي؟
لغمان یو ستراتیژیک اهمیت هم لري ځکه چې د پایتخت سره ګډه پوله لري، همدارنګ کونړ، نورستان، ننګرهار، کاپیسا د دغه ولایتونو سره ګډې پولې لري. طبعا کوم اطلاعات چې موږ ته را رسیږي یا په امنیتي جلسو کې په بحث کېږي ډېری داسې دي چې هغه د ګاونډیو ولایتونو څخه دې ولایت ته په کومې لارې چې دي د درو له لارې را اوړي او دغې ورانکاریو ته دلته خپل فعالیت ته ادامه ورکوي.
څو څوارې په دې ولایت کې پوځي عملیات هم وسول، هغو عملیاتو نتیجه ورکړه کې ورنکړه، او نورو عملیاتو ته هم تاسو فکر کوئ چې په دې ولایت کې ضرورت لیدل کیږي؟
عملیاتونه شوي دي، هر عملیات تر شا یې البته لاسته راوړنې هم وي. عملیاتونه تاثیر لري په هماغه مرکزي سیمو کې چې دلته چاودنه شوې وه. زموږ امنیتي ځواکونو په ګډه چې ملي پولیس، ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه وو په هغه سیمو کې تصفیوي عملیات درلودل، تلاشي درلودله. دا عملیات خپل تاثیر لري که امنیتي ځواکونه یو سیمې ته همداسې هم لاړ شي هیڅ لاسته راوړنه ونه لري، د هغوی دا تاک دا مانور اجرا کول هم ولسي خلکو هلته چې کومې پوستې دي هغې ته یو روحیه ورکوي.
سرحدي ځواکو د لغمان د والي بیاند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا په منځني صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اوریدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې وړاندې د پاکستان د سند شکارپور ښار په لکې در نومي سیمه کې د شیګانو په وی امام بارګاه یا جمعات کې د پرونی جا چاودنې د نوي جزئیات سره شریکو چې په دې چاودنې کې د تلفاتو شمیر زیات شو دی، خو و په جواب 15 دقیقې لنډ خبرونه لرو. د امریکا دفاع وزارت وایي هغه وسله وال کس چې د کابل په هوایي ډګر کې پرون درې امریکایي قراردادیان ووژل د ملي اردو دریشي په تن کړې وه او په ځوابي ډزو کې ووژل شو. د لغمان چارواکي وایي دغه ولایت ته ډیری وسله وال له نورو ولایتونو ورځي او د لغمان د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل دغه وسله وال لغمان ته له بېلابېلو درو څخه اوړي او هلته ورانکاري فعالیتونه کوي. د هلمند مدني ټولنې په لغمان کې وروستۍ بمي حمله د افغانستان او دین د دشمنانو د سیسه وبلله. د پاکستان په سند ایالت کې د پرونی چاودنې د تلفاتو شمیر یو شپېته تنو ته ورسید. د امریکا پوځي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د منځنۍ رتبې یو غړی چې په کیمیاوي وسلو کې مهارت درلود تېره اونۍ د عراق په موسل ښار کې وواشه. او ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بله اونۍ اوکراین ته سفر وکړي. مخکې تر دې چې د پاکستان سند ایالت ته ورشو او هلته مو د پرونی چاودنې د تازه جزئیاتونه خبر کړو، نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د کابل د هوایي ډګر د وروستۍ امنیتي پیښې په اړه چې یو افغان سرتیری پکې درې امریکایي قراردادیان په ډزو وژل مطالب او مقالې خپرې کړې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکي په څو وروستیو کلونو کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو موضوع د زیاتې اندېښنې سبب شوې ده. خو د ورځپاڼې په وینا د نړیوالو ځواکونو د کمیدو د استخدام په پروسه کې د دقت او د امنیتي تدابیرو له امله دا ډول بریدونه چې په 2012 کال کې لوړې سطحې ته رسېدلي وو اوس کم شوي دي. د هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د نړیوال سازمان خبرونې بیا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کلنی راپور مهمې برخې خپرې کړې دي. خبرونه لیکي ولسمشر اشرف غنی په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره به کار وکړي او د هیومن رایټس واچ د خبرونې په خبره اوس وخت رسېدلی چې د افغانستان جمهور رئیس خپل ژمنې عملي کړي. خبرونه زیاتوي افغان حکومت باید د بشري حقونو بنسټیزو ازادیو او د بشري حقونو د قربانیانو ته د عدالت د برابرولو لپاره جدي کار وکړي. هیومن رایټس واچ خبرونه ویلي د افغانستان ستونزمن سیاسي انتقال او ناسم امنیتي وضعیت یو ډول بے اعتمادي پیدا کړی چې د دیارلسو کلونو لاسته راوړنې یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. او نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د لګښتونو په اړه چې یو تریخ حقیقت نومول شوی یوه مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکا پوځ د افغان ځواکونو د لګښتونو او نورو پوځي مصارفو په اړه سیګار یا د افغانستان د بیرغونې د پروسې څارونکې ادارې ته معلومات ورکول، خو اوس د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دغه شان معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا پوځ وایي د دا ډول معلوماتو خپرېدل د افغانانو او د هغوی د بهرنیو متحدانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. نیویارک ټایمز زیاتوي دا سمه ده چې د هیفومیل شو پیسو په اړه معلومات ښایي د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته ګټه ورسوي، خو په عین حال کې د متحده ایالاتو مالیه ورکوونکي به له دې معلوماتو محرومه کړي چې پوه شي په افغانستان کې د هغوی پیسې چیرته او څرنګه لګېدلې دي.
د پاکستان د سند ایالت شکارپور ښار په لکې در نومې سیمه کې د شیګانو په وی امام بارګا یا جمعات کې د بمی چاودنې د وژل شویو شمیر یو شپېته تنو ته ورسید. دغه چاودنه پرون وشوه. له پاکستان د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان د سند ایالت په شکارپور خارګوټي کې د شیګانو په وی امام بارګا کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د وژل شو شمیر یو شپېته ته پورته شوی دی. د سند د شکارپور خار دمنیتی او روغتیایي چارواکو په وینا د جمعې پرس د دې خار په لکې در نومې سیمه کې د شیګانو په وی امام بارګا کې دننه بمی چاودنه شوي چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لګه یو شپېته کسان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي همداراز وایي چې په مړو او ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم دي چې په دوی کې اوس هم د لسو تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. ځایي پولیس وایي چې د چاودنې د څرنګوالي په اړه یې پلټنې پیل کړې، خو تر اوسه جوته نه ده چې آیا د یو ځانمرګې بریدو او که په امام بارګا کې چاودېدین کې مواد ځای پر ځای شوي وو. برید د ښار د ګڼې ګوڼې د یوې ډکې سیمې په امام بارګا کې شوی. د مولا علي په نامه دغه امام بارګا په دوو پوړو کې جوړه شوې چې د جمعې د لمانځه پر مهال ګڼ خلک پکې موجود وو او تر برید وروسته د امام بارګا ودانۍ نړېدلې ده. د سند صوبې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شرجیل انعام میمن له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډېره غټه چاودنه وه او تر هغه وروسته دا ځل بیا بې ګناه ملکي کسان په نښه کړي. د وای دا یو ډیر ستر چاودنه وا. زمونږ امنیتی ادارو پلټنې پیل کړي او هڅه کوي چې معلومه کړي چې آیا دا ځانمرګ بریدو که چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. لکه څنګه چې پاکستان دا مهال له تروریزم سره مخ دی او موږ د هغوی پر خلاف جنگ پیل کړی، نو تروریستان هڅه کوي چې زموږ پر جوماتونو، امام بارګاو، مارکیټونو او نورو ملکي ځایونو بریدونه وکړي او بېګنا کسان ووژني. بلخوا د شکارپور ښار د پولیسو مشر رکیو میرانی وایي چې د پیښې سیمه یې محاصره کړې او د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي دي. دی وایي موږ د پیښې او ورسره شاوخوا نورې سیمې محاصره کړي دي. پولیسو او نیمه پوځیانو ځای پر ځای مورچې نیولي، حالات یې کابو کړي تر څو بله کومه ناوړه پیښه رامنځته نه شي. د شکارپور ډیری اوسیدونکي شیعګان او پاکستاني هندوان دي. په دې سیمه کې تر دې مخکې هم د شیعګانو پر امام بارګاو او د هغوی پر مذهبي مشرانو بریدونه شوي چې لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. بلخوا د جندلا په نامه د پاکستاني وسلوالو طالبانو یوې پخوانۍ ډلې چې څه موده مخکې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ملاتړ اعلان کړی، په شکارپور کې پر امام بارګا د برید مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې وایان فهد مروت رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا برید دوی کړی او هدف یې د شیعګانو جوماتو. پاکستان د شیعګانو سرتاسري شورا وحدت المسلمین پر امام بارګا برید غندلی او په دې هیواد کې درې ورځنی ویر اعلان کړی دی.
په پاکستان کې تیر کال اوړی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې په لسګونو زره کسان د ځانونو د ساتنې لپاره د افغانستان لور ته مهاجر شول. د دغو کډوالو په اړه اسوسییټډ پریس اژانس په وروستیو کې یو راپور خپور کړی دی، یعنی تازه راپور خپور کړی دی چې جزئیات جانقه علي کوزای اوروي.
په تیرو څو لسیزو کې به افغانانو پاکستان ته هجرت کاوه، خو په دې وروستیو میاشتو کې شاوخوا 8000 پاکستانیان چې له نیمایي زیاتې کوچنیان دي د خوست ولایت په 12 کیلومتره کې د پاکستان پولیسو نږدې غلام کمپ کې ځای پر ځای شوي دي. د ملک عمر الدین په نامه یو قومي مشر وایي موږ پوهیږو چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځي عملیات به د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي. دا یوه غرنۍ سیمه ده، وسلوال پکې ډیر قوي دي او د حکومت لپاره به ګرانه وي چې په سیمه کې طالب وسلوال په نښه کړي او له منځه یوسي. په سیمه کې د پاکستان د پوځي عملیاتو له امله چې په تیر جون میاشت کې پیل کړي، تر اوسه له شمالي وزیرستان څخه له 2,00,000 زیات خلک افغانستان ته مهاجر شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د غلام کمپ په شاوخوا کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ کارکوونکي کار کوي چې د جګړو د وخت ښخ شوي ماینونه لرې کړي، خو د کمپ په دننه کې دوکانونه او غرفې فعال شوي او مهاجر پکې ژوند تېروي. دا مهاجر وایي افغانان ورسره ډیر ښه سلوک کوي. په تیر جون میاشت کې وسلوالو د پاکستان په کراچۍ نړیوال هوایي ډګر حمله کړې وه او هغه مهال حکومت د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته ویلي وو چې کورونه پرېږدي او دوی په سیمه کې عملیات کوي. شاوخوا 55,000 کسان چې 93,000 کورنۍ کېږي د پاکستان په داخل کې بې ځایه شوي. اسوسییټډ پریس لیکي په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې، طالبانو او حقاني شبکې غړي فعال دي او په سیمه کې پټ ځایونه لري. د میرانشاه یو اوسیدونکی شیر عزیز وای طالبان د شپې لخوا په سړک او لارو کې بمونه خښوي، په عسکرو او ځایي خلکو چاودنې کوي او حکومتي عسکر بیا په هغوی حمله کوي. عزیز وای زموږ لپاره مهمه نه ده چې طالبان او که حکومت په سیمه واکمن وي، موږ غواړو چې په سوله کې ژوند وکړو. موږ په جګړو کې هر څه له لاسه ورکړل. په لومړیو کې دا اندېښنه موجوده وه چې وسلوال ممکن د مهاجرو په نامه افغانستان ته راوړي، خو په دې اړه اندېښنې اوس کمې شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو مسؤل بو شاک وای مونږ پوره یقین لرو په کیمپونو کې چې مونږ له کومو خلکو سره مرسته کوو هغوی ملکیان دي. یو لودیز ډیپلوماټ چې د نامه له خودو لري ډره کړی وای افغانستان ته په راتلونکو کسانو کې به حتما وسلوال هم وي او دا به افغان حکومت ته ستونزې پیدا کړي. د غلام کیمپ بهر افغان امنیتي ځواکونه له وسلو سره پایره او ګزمی کوي. په کیمپ کې د کوچنیانو لپاره د ښوونځي ترتیبات هم نیول شوي او زیات شمېر د انګلیسي ژبې په زده کړې بوخت دي. لس کلن حیات الله خان چې دوی میاشتې وړاندې له خپل مور او پلار او څلور ورونو سره دغه کیمپ ته راغلی وای خپل د مستۍ موټر ورڅخه په کور کې پاته دی او دی ډېر ورپسې خپه دی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په مسابقو کې د ګډون لپاره استرالیا ته ورسید. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون له دغو لوبغاړو سره د کابل تر هوایي ډګر ولاړ. سالم محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2015 میلادي کال نړیوال جام سیالیو کې د ګډون لپاره پرون استرالیا ته روان شو. د 2015 میلادي کال د نړیوال جام سیالي د فبروري پر 15مه په استرالیا او نیوزیلند کې پیلېږي. د کرکټ بورډ وایي د نړیوال جام تر رسمي سیالیو مخکې به افغانستان څلور تمریناتي مسابقې ولري. افغانستان به لومړی رسمي نړیواله 50 اوره مسابقه د استرالیا په پلازمینه کانبرا کې د فبروري پر 13مه له بنگلاديش سره وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته په 50 اوره نړیوالو مسابقو کې ګډون ډیر اهمیت لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ له ملي ټیم سره تر روانېدو مخکې وکتل او د بریا هیله یې ورته وکړه. دغه راز اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم د دغه ټیم له غړو سره وکتل او تر هوایي ډګر یې بدرګه کړل. د کرکټ په ډګر کې د افغانستان وروستي بریاوي او په څو مسابقو کې د نړۍ قوي ټیمونو ته ماتې ورکول زیاتو هیوادونو ته د حیرانۍ وړ وو او افغانستان وتوانید د کرکټ نړیوال شورا پام هم ځان ته واړوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هیله لري چې په استرالیا او نیوزیلند کې په یو ورځنیو نړیوالو مسابقو کې یو څو ټیمونو ته ماتې ورکړي. د کرکټ ملي ټیم کیپټن محمد نبی اساخیل ژمنه کړې چې افغان ټیم به د 2015 میلادي کال په نړیوال جام کې ښه وځلیږي.
د ژوند رنگونه
تاسو ماول نوم راته واخلي.
ما نوم ګرانغه ده.
ګرانغه که د کوم ځای یې؟
ننګرهار.
څه کوي دلته؟
ته دا کمرې خرڅوم.
که دا کمرې زه وینم دا ډیجیټل کیمرې دي کنه؟
هو دا ډیجیټل کمرې.
کوم ځای نه راوړی؟
دا ویش نه.
دغه د ویش په اړه ویل کېږي وایي هلته دغه شیان ډېر ارزان دي، فرزن دغه کامرې یا د نور ډیجیټل شیان څه وجه ده؟
ولا دا چې دا چې دا جاپان نه راځي نو مثال لاټ دي کنه زاړه دي، مثال پوس استعمال شوي دي لپاره ارزان دي، جاپان استعمال دي او راځي مثال کابل هغه ته ویش ته راځي، ویش نه بیا دی خو کابل ته او پاکستان ته دی جهته مثال ټول ورځي.
بیا دا خو وایي یو ډول دغه دغه غوندې ده څه ورته وایي، یعنی لاټري غوندې ده که ښه شی وو که خراب شی وو.
هو ته خو نه چې قدیم دغه شیر ته خرې کوي بس دغه شی په دوه نه دي جوړه، مثال یا په زر یا په 2000 جوړه مت خبره ده، نو که بیا جوړې وخته او که خراب وخته ته خپل قسمت
خالته درته چې کوي
نه چک خبره نشته. هله کانټینر کې راوځي بس بندغه شی بیا خلنو نه چې قدیم مثال کې جوړې ته وخته که خراب ورته د خپل قسمت.
اوس دا تاسو چې ایخي دي دلته دا مو چې کړی دي
جوړی، چې کړی دي او دې کې مثال مونږ چې 200 دانې راوړو دې کې سل دانې جوړی سل به خراب یغه بیا کار نه کېغه جوړی خرڅونه خراب ما چې پرتی مو
ښه نو بیا خراب وباند څه کوي؟
خراب انده چې پرتی نو کله چې والا تور کوي بل چا تور
نو تا قسمت روسه څنګه ده؟
والله خدای بس قسمت مې نه بد نه ده خدای
ښه. بیا ګټه څنګه ده پکې؟ فرزن تلته پڅو اخلې به پڅو خرڅوي.
مثال ته نو جوړا زرم ستا 2000 زرم ستا 3000 زرم سالته خرڅو مثال په زر افغاني 1200 افغاني 1500 غانی تخرسی.
بیا هم دغه کمرې دلته په دکانونو کې نوی پڅو کیږي
سلور زرم ست 15000 شپږ زره وزره پورې نو راي خپل قیمتونه لري.
اوس هغه ښه کیمرا که په دکان کې په 15000 وي تاسو سره پڅو وي
مونږه خرڅو په 3000
کاینې 2000 کمې
او 2000 کم
کله داسې خونه کیږي چې څوک درنه واخلي او خراب وي بیرته راوړي؟
خراب وي بیرته راوړي به ورته بدلو.
کله جنجال منجال نه راځي؟
جنجال منجال نه کوچ اس.
بیا دا ویش تخپل پسې ځي څوک راوړي؟
ویش تخپل پسې خپل راوړي
خالته په خپل خواخه ټاکه پکې.
هو
نو ګټه څنګه ده پاکستان نشته؟
ګټه خسر یو ورځ یو 450 ګټو مس
ک څنګه دی ورځ نو دومره خرڅیږي درنه؟
خرڅیږي دوه دانې څه خرڅو مونږ ته درې 450 بات کیږي وی کې 200 وی کې سلی وی کې درې.
او تاسو د سړک په غاړه کې نه نو د غباد او باران کې څه کوي؟ اوس
جمع باران کې بچتري ده لګوي یخند کیږي ناشته نو څو
مجبوری ده؟
مجبوری ده.
جوان سره څنګه خوشاله؟ خفای
خوشاله مخ خوشاله
که خفه شي سړی بچو
کی او که خوشاله
بس خو دې هم داس خوشاله لره ډیره مننه.
د ژوند رنگونه پروګرام نورګل شفق وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکي ولسی جرګه باید له رخصتیانو تیر شي او نوې وزیرانو ته د باور رای ورکړي. محمود مارشال لیکلی دی د ناوی بلوسوالی سړکونه خراب دي، دولت باید توجه ورته وکړي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکي د څمکنیو د ولسوالی په کلینیکونو کې په ناروغانو بې کیفیته دوا خرڅی شي. محمود روشن د غزنی له زنخان څخه لیکلی دی ولسمشر باید وزیران ژر تر ژره معرفي کړي. ثناء الله له هلمند لیکلی تیل ارزانه شول خو کرایې لا زیاتې دي. او عبیدالله لیکلی دی د اشرف غنی حکومت تیل ارزانه کړل خو د کرایو غمیونه خوړل.